Radio. Radio Azadi.
شنبه د کاپ 3مه د فبروري دروشتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شو او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د انټرنیټ لاري هم په azadiradio.com کې نیول شي. پر روانه خبرونه کې چنیم ساعت دوام کوي. زه احمد شبر له تاسو سره يم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واوري چې د ناټو په مرسته به افغان ځواکونه روان کال نور هم پیاوړي شي. خو د ناټو عمومي منشي وایي که له واشنګټن سره امنیتي تړون ونه شي په دې برخه کې به ستونزې زیاتې شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت د نړیوالو اندیشنې د افغان ځواکونو په برخه کې سمې نه ګڼي. ولسمشر کرزی سبا سریلانکا ته ځي او د جنوبي اسیا د سیمې همکاري په غونډه کې ګډون کوي او د اوکراین ولسمشر له مرکز کیف څخه د دغه هیواد ختیځ ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ملي پوز د مهارت او ظرفیت له پلوه د هغو ګواښونو ځواب وایي چې نړۍ یې په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي دا خبره ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه او زیاته یې کړه چې د ملي پوز راتلونکي ته زیات هیله مند دی. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن اسوشیټد پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي که د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي افغان امنیتي ځواکونه به لافغان امنیتی ځواکونو سره به مالی مرستو ته زیان ورسی شي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په یوه درې ورځني سفر سریلانکا ته ولاړ شي. افغان چارواکي وایي سریلانکا او افغانستان دواړه د جنوبي اسیا د سیمې همکاري یا سارک غړي دي او غواړي چې په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې لا پراخ کړي. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جمهور رئیس کرزی به د دې هیواد له جمهور رئیس سره وویني او د دوشنبه په ورځ به په کولمبو کې د افغانستان سفارت هم پرانیسي. ټاکل شوی ده چې په میدان وردک ولایت کې نن د یو پوهنتون ډبره کېښودل شي. د دې ولایت ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل د دې پوهنتون مالي لګښتونه مالی وزارت ورکوي او په راتلونکي کال کې به د محصلانو د جذب لپاره چمتو شي.
هیواد د ولسمشر د پروان په اساس باندې منظور شوی دی او همداراز 2000 جریبه ځمکه ورته ځانګړې شوې ده. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په دستټوب سیمه کې
د میدان وردګ ولایت د ولایت ویاند زیاته کړه چې میدان وردګ یو زراعتي ولایت دی او د پوهنتون به لومړی د زراعت پوهنتون فعال کړي او وروسته به د لوړو زده کړو د وزارت د اړتیا او منظوري له مخې په نورو برخو کې محصلان جذب کړي. د بلغاریا یو محکمه وای یو افغان چې د جرمني لخوا په یو تروریستي ډلې کې په غړي توپ تورن دی هغه هیواد ته باید حواله شي. و وشکلن افغان ټبره سلیمان صدیقی چې د آلمان تابعیت لري د تیر شنبه په ورځ د بلغاریا په پلاف دی د فشار کې د اروپایي اتحادیې په حکم نیول شوی و. د جرمني د محکمې یو چارواکی وای صدیقی په هامبورګ ښار کې محاکمه کېده خو د فبروري په نیمایي کې له دې هیواد څخه لا درکه شو. تر اوسه نه د سرګند چیزې صدیقی څنګه له آلمان څخه بلغاریا ته رسیدلی. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ له کیف څخه د اوکراین په ختیځ کې د خارکیف ښار ته د یوې غونډې لپاره تللی دی. د هغه سیمه ده چې دی پکې نفوذ لري. ولسمشر روسه تر دې له کیف ووت چې حکومت مخالفه شي اړخې اعتراض کوونکي ډلې په کیف کې د سولې وړاندیز رد کړ او خبرداری ورکړ چې د ولسمشرۍ پر ماڼۍ به برید وکړي که چیرته د نن سهار تر 9 بجو یانوکویچ استعفا نه وکړي. یانوکویچ او د اپوزیسیون مشرانو د اروپایي ټولنې په منځګړي توپ پرون د سولې تړون لاسلیک کړ. په دې تړون کې د یو متحد حکومت د جوړېدو او تر دسمبر پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه شوې ده. خو سخت دریځ حکومت ضد مظاهره کوونکي په کیف کې وایي چې دا ډیر وخت دی چې تر دسمبر پورې انتخاباتو ته صبر وکړو. دوی د یانوکویچ د سمدستي استعفا غوښتنه کوي او د هغه د محاکمې غوښتنه کوي. دوی وایي چې کوم څه باندې اویا کسان چې د تیرو درې میاشتو د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي د هغوی لپاره باید محاکمه هم شي. له درې میاشتو راهیسې چې په اوکراین کې حکومت ضد مظاهرې پیل شوې دي او تیره اونۍ پکې خونړۍ شخړې زیاتې شوې چې په کیف کې په لسګونو کسان ووژل شول. پارلمان پرون غونډه وکړه او په جنایي قانون کې داسې تعدیل راوست چې له مخې به یې د اپوزیسیون د زندانی مشر یولیا تیموشینکو خوشې کېدو ته لاره هواره شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر په ایران کې د اعدامونو په زیاتېدو ژور خپګان څرګند کړ. دا دفتر وایي په ایران کې په تیرو اوو اونیو کې لږ تر لږه 80 کسان اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر دفتر وایي د نړیوالو قوانینو له مخې د نشه یي موادو جرمونو ته د اعدام سزا نشته. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د ایران د اهواز د عربو ټولنې د دوو غړو حاجی رشیدی او هاشم عموري په اعدام سخت خوشی نه دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د جمعې پورس په سپینه ماڼۍ کې د تبتیانو له مذهبي مشر دالای لاما سره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې چین ګواښ وکړ له دالای لاما سره به د امریکا د جمهور رئیس کتنه د امریکا او چین اړیکو ته سخت زیان ورسوي. پیکینګ په دالای لاما تور لګوي چې هڅه کوي تبت له چین څخه جلا کړي. جمهور رئیس اوباما له دالای لاما سره د اوال دفتر پر ځای چې له بهرنیو مشرانو سره د جمهور رئیس کتنو ځای دی د سپینې ماڼۍ د نقشو په خونه کې وکتل. دا د دواړو مشرانو ترمنځ درېمه کتنه وه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام سهار منیک مرغه. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه لس چټه منفي یو. په هرات کې اسمان برګ دی، د تودوخه لوړ درجه 15 چټه دوه. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 13 چټه څلور. او په جلال آباد کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخه لوړ درجه 21 چټه نه.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو یې خبر کړو. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت هیله مند دی چې د ناټو په مرسته به ځواکونه نور هم پیاوړي شي. خو د ناټو عمومي منشي څرګندوي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، له افغانانو سره به د نړیوالو د مرستو جذب ګران شي. د افغانستان د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون د مشر څرګندونې هم په دې خبرونه کې خبرو.
مخکې موږ څلور سوه څوارلس مرکز موږ البته سقوط درلوده چې خوشبختانه په هغې کې څلیرس مرکز اوس موږ نوي فعاله کړل.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. او د خبرونې په وروستیو کې د لرګیو له یوه سوداګر سره شغېدلې
یو. یو ارچا ده، یو سرخرچا ده، یو بلوتي بې پوسته دي، یو بلوتي پوسدار دي، یو بلوتي خربلوت دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي روان کال به د افغان پوځ ظرفیت د ناټو په مرسته لوړ شي. دفاع وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ناټو عمومي منشي د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگتن تړون د افغانستان او ناټو له تړون سره د یو قانوني چوکاټ په توګه سره تړلی دی. راسموسن د یونان په مرکز اتن کې دا خبره هم وکړه که چیرته بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې نشي، له افغان ځواکونو سره به د نړیوالو د مرستو جلبول ګران شي. جانقال کوزای راپور لري.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د امنیت ساتنې نړیوال مرستندویه ځواک یا ISAF ماموریت د 2014 کال په پای کې ختمیږي او متحده ایالات په افغانستان کې د خپلو محدود شمیر عسکرو د پاتې کېدو لپاره د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي درون لاسلیک ته سترګې په لار دی. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي اندس فوغ رازموسین وایي د دوه اړخیز امنیتي درون د لاسلیک په اړه تر اوسه کوم پرمختګ نه دی لیدلی او په دې باور ده چې جمهور رئیس حامد کرزی به دا تړون لاسلیک نه کړي. په دې توګه دا به راتلونکي جمهور رئیس ته پاتې شي. د ناتو عمومي منشي اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي له افغان حکومت سره به د ناتو ځواکونو د حالت یو جلا تړون لاسلیک شي، خو تر هغې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون بشپړ او لاسلیک نه شي، د ناتو ځواکونو تړون به هم بشپړ نه شي. د ناتو عمومي منشي چې د یونان په مرکز اتن ښار کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حالت تړون د یو قانوني چوکاټ په توګه یو له بل سره تړلي دي. متحده ایالات غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره شاوخوا 10,000 عسکر وساتي. خو که امنیتی تړون لاسلیک نشي، متحده ایالات ممکن له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو انتخاب غوره کړي. د ناتو عمومي منشي اندیس فوغ رازموسین دغه راز وویل، افغانان پوهیږي چې د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې زیات څه له لاسه ورکوي. خبره یوازې له 2014 کال وروسته د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو نه ده، بلکې له افغانستان سره د مالي مرستو مسله هم مطرح ده. رازموسین وایي، زه اندېښمن یم که چیرې له 2014 کال وروسته بهرني ځواکونه او روزونکي په افغانستان کې پاتې نه شي، نو د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره به د مرستو جلبول ډېر ګران وي. پاین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی جنرال ظاهر عظیمی وای، د امنیتی تړون لاسلیک او یا نه لاسلیک کول د دولت کار دی، خو افغان امنیتی ځواکونه د امنیت ټینګولو پوره قابلیت او توان لري، او په 2014 کال کې د دښمن ډیر قوي پلانونه چې د افغانستان له پولو بهر جوړ شوي وو خونسا کړل او د خپلو خلکو امنیتي ساتلی دی. یو د امنیتي تړون بحث ده چې هغه په دولت پورې اړه لري چې پاړه باید پریکړه وکړي او وروستۍ نتیجې باید دولت اعلان کړي. بله د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو او قابلیتونو مسله ده. هغه څه چې موږ په 2014 کال کې ولیدل هغه دا و چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې وضع کنټرول کړي، امنیت ټینګ کړي او ګواښونه له منځه یوسي. جنرال عظیمی وای، دا طبیعي ده چې هر اردو تجهیز، روزنې او د قابلیتونو لوړولو ته اړتیا لري. د افغانستان پوزوان ده او زیات روزنه او تجهیز ته اړتیا لري.
هر اردوی در جهان نیاز داره که
په نړۍ کې هر اردو اړتیا لري چې هر ورځ خپل قابلیتونه او ظرفیتونه لوړ کړي. په خاص ډول د افغانستان ملي پوز چې ډیر ځوان ده او له جوړېدو څخه زیات او کم لس کاله تیریږي، موږ اړتیا لرو چې د تعلیم او تجهیز لپاره خپل ظرفیتونه او مهارتونه زیات کړو. له نیکمرغه له ناتو سره چې په 2014 کال کې کوم تړونونه شوي، زموږ ظرفیتونه په مختلفو برخو کې زیاتېدای شي. جنرال عظیمی وای، د افغانستان پوز د بل هر وخت په پرتله ډیر غښتلی، مشروع او توانمند دی. زه ډېر خوشبین او هیله مند یم چې یو داسې ځوان پوځ جوړ شوی چې د افغانستان د تاریخ په هیڅ مرحله کې موږ داسې پوځونه درلود. داسې پوځ چې مشروعیت یې له خلکو اخیستی، د ظرفیتونو او مهارتونو له پلوه کولی شي د هغو پارونو او ګواښونو ځواب ووایي چې حتی نن ورځ نړۍ یې په اړه اندېښنه لري. ځان وژونکې حملې، هغه ډلې چې په کوماندوي ډول حملې کوي، که په بل هر هېواد کې وي، شاید له منځه وړلو یې څو ورځې وخت ونیسي، خو افغان امنیتي ځواکونه په پوره قوت کولی شي چې د یو یا دوو ساعتونو موده کې د دښمن هر ډول حمله مهار کړي.
د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان له څرګندونو سره راپور پای ته ورسېده. جنرال ظاهر عظیمی هیله من دی چې د ناټو په مرسته به د افغان ځواکونو وړتیا روان کال زیاته شي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په دې باور دی چې د افغانستان له ځواکونو سره د ناټو او نړیوالو مرستې په یوه ډول د کابل واشنګټن له امنیتي تړون سره تړل شوي دي. ولسمشر حامد کرزي دغه تړون څنډولی او یو شمېر شرایط یې وړاندې کړي دي. نړیوالو مخکې ژمنه کړې وه چې څه باندې 4 میلیارد ډالر به هر کال له افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د لښ تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د روانې خبرونې په پیل کې مو یعنی څو شېبې مخکې مو د ناټو د عمومي مشر څرګندونې د افغان ځواکونو د وړتیا په ارتباط لرلې. جنرال فوګ راسموسن وویل له افغان ځواکونو سره مرستې نړیوالې په دې شرط کوي چې یو شمېر نړیوال ځواکونه تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. خو د افغانستان دفاع وزارت هیله من دی چې د دغه ځواکونو وړتیا به د ناټو په مرسته زیاته شي. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو، په هغه کې هم د افغان ځواکونو د وړتیا مسله څېړل شوې ده. خو یو اعلان لرو چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې نن د ماسپښین له 3 تر 4 بجو د افغانستان د برېښنا پر ستونزو او په دې برخه کې پر شویو کارونو او پلانونو شخې شو، او د همدې پروګرام په دوهمه نیمایي کې یعنی یو سات بعد په دوم سات کې د افغانستان د ولسمشر د دوو کاندیدانو لاسازو سره شهیدل یو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون له مشر سره شهیدل یو. خو اوس وو بجې او 15 دقیقې دی لنډ خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي ملي پوځ د مهارت او ظرفیت له پلوه د هغو ګواښونو ځواب ویلی شي چې نړۍ یې په اړه اندېښنه لري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی سبا په یوه درې ورځني سفر سریلانکا ته ولاړ شي. ټاکل شوی ده چې په میدان وردګ ولایت کې نن د یوه پوهنتون ډبره کېښودل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ له کیف څخه د اوکراین په ختیځ کې د خارکیف ښار ته د وی غونډې لپاره تللی او د هغه سیمه ده چې دی پکې ډیر نفوذ لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنری دفتر په ایران کې د اعدامونو په زیاتېدو ژور خپګان څرګند کړ. ازادي راډیو د انټرنیټ لاري هم په azadiradio.com کې نیولای شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
د ډیپلوماټ په نوم آنلاین خبرونه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د راتلونکو په اړه د یو امریکایي تحقیقاتي ټولنې نوې راپور په یو مطلب کې تحلیل کړی چې سرلیک دی د افغانستان په اړه ناسم باسونه. ډیپلوماټ چې د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې خبريږي لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته رسیږي، څارونکو او خبريالانو د هرې ورځې په تیرې دوه سره په دې اړه اټکلونه کوي چې له 2014 کال وروسته به په کوم شمیر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. بل پوښتنه چې خبرونه یې مطرح کوي دا ده چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او ملي مؤسسو پر پراختیا به نور څومره لګښت راشي. ډیپلوماټ لیکي د ولسمشر اوباما ادارې چې له افغانستانه وتلو تلارې څاري ښایي د پښتنو ته هغه محل د ځواب ورکولو هیله درلوده چې اوباما تیر میاشت د امریکا کانګرس او ولسته کلنې وینا کوله. خو خبرونه لیکي لکه څنګه چې د افغانستان په قضیه کې معموله ده هیڅ مسله هم په اسانه نه حل کیږي. ډیپلوماټ د وال ستریت جرنال ورسپانې په حواله لیکي د 2014 کال په پای کې د امکان تر حد په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځي حضور د کمولو د چارو مشري مرستيال ولسمشر جو بایدن ته سپارل شوې ده او په دې توګه خبرونه اټکل کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او هغه ته سلام مشورې ورکول خای د امریکا د پوځ له اجنډا حذف شي او د هغه مسله ده چې امریکایي قومندانان د روان ماموریت یو نیمګړتیا بولی. ډیپلوماټ خبرونه لیکي کدا سی وشي نو دا به د افغان حکومت د بقا لپاره هم خای یو غوخ رامنځته کړي. ګارډین رسپانه هم همدې موضوع ته کتنه کړې او لیکي چې د راپور د افغان ځواکونو لپاره د بشري سرچینو، لوجستیک، هوایي ځواک او نورو اداري امکاناتو د برابرولو په مقصد د پلان جوړولو په برخه کې د ناتو عمده نیمګړتیاو یادونه کړې. رسپانه په خپل پرونیګانه کې لیکلي دا څېړنه داسې وخت خبريږي چې امریکا له افغانستان سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک کولو په برخه کې د ولسمشر حمید کرزي موافقه نه ده ترلاسه کړې. رسپانه زیاتوي چې د واشنگټن حوصله د ولسمشر کرزي په وړاندې په ختمې دوه ده. د ګارډین په وینا د دې تړون لاسلیک چې امریکا ته په افغانستان کې د اډو د لرلو او له 2014 کال وروسته د پوځي حضور حق ورکوي د روانو انتخاباتو ګټونکو ولسمشر ته انتظار باسي. په تیرې ایسوي میاشت کې د امریکا کانګرس له افغانستان سره په پوځي او پرمختیایي برخو کې تقریبا نیمایي مالی مرستې کمې کړې او د امریکا د دې سخت غبرګون په جواب کې افغان حکومت څورز مخکې له باګرام زندانه هغه 15 شپته بندیان خوشې کړل چې امریکایي چارواکو خطرناک تروریستان بلل. ورسپانه وړاندې لیکي چې متحد ایالات او افغان حکومت دواړه له وسلوالو طالبانو سره د تماس لپاره جلا جلا هڅې کوي. ګارډین د مطلب په پای کې د دې راپور د مؤلفینو له قول لیکي چې وایي موږ د نتیجې ته رسیدلی یو چې اوسنی افغان ځواکونه له پوځي لارو طالبان نشي ماتولای، خو تر 2013 کال د طالبانو په وړاندې مقاومت وکړي نو د سولې د خبرو په وسیله د افغانستان د جګړې د حل امکان زیاتېدای شي.
د افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لرنجدې کېدو سره د امنیت په برخه کې هم اندېښنې پډېرې دودي. خو د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون چارواکي وایي چې امنیتي هڅې زیاتې کړې دي. دغه هڅې تر اوسه څرنګه روانې دي او څه ډول به زیات شي؟ د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش دا موضوع د انتخاباتو د امنیت د کمیسیون له مشر جنرال محمد سالم احساس سره شریکه کړې او نومړی یې ترې پوښتلي چې په کومو سیمو کې امنیت انتخابات تهدیدوي. جنرال احساس په ځواب کې وویل
موږ په مجموعی کل کې 1038 محله موږ ته معرفي شوي دي له طرفه د کمیسیون محترم د مستقل د انتخاباتو، چې په دې جمله کې 6202 مرکزه البته تدابیر امنیتي مطابق د پلان مشترکاً تنظیم شوي دي چې په دې کې به انتخابات کېږي او دا سایټونه به فعال وي. متاسفانه چې 396 سایټه چې مخکې دا تقریبا 314 سایټ وو، خو خوشبختانه چې په دا نږدې ورځو کې زموږ امنیتي قواوو بعضې جایو کې چې ضرورت و عملیاتونه وشلو دا تاییدات راټول شوي دي چې مخکې موږ 314 مرکز موږ البته سقوط درلوده، چې خوشبختانه په هغې کې 43 مرکزه اوس موږ نوي فعاله کړله او رسمن مو البته کمیسیون د مستقل انتخابات ته معرفي کړل چې فعلا موږ 306 نوي مرکز البته په لوړ تعدید کې یا تقریبا سقوط موږ لرو، چې په دې مورد کې هم زموږ د امنیتي قواوو او زموږ پلان او برنامې روان دي چې د خلکو سره د خلکو په کومک په همکاري باندې موږ وکړای شو انشاءالله چې په دې کې به ښه په صحیح معنا باندې البته یو تغییر راشي.
هغه ځایونه چې د امنیتي لحاظه په ستونزه دي په کوم ولایاتو کې ډېر دي؟
البته متاسفانه چې دغه زموږ سقوط سایټونه چې دي تقریبا د کلسوما په اکثریت ولایت کې دي، زموږ د شنه دي چې مشخص موږ په یو ځون کې یا په یو استقامت کې، دا زموږ په ننګرهار کې شته، په کونړ کې شته، په نورستان کې شته، په پکتیا او پکتیکا کې شته، قندهار او په روزګان کې شته، په هلمند کې شته، په هرات کې شته، په غور او په بادغیس کې شته، په بدخشان کې شته، حتی په پروان کې شته، په وردګو کې شته. نو زموږ په مختلفو ولایتو کې البته متاسفانه دغه سایټونه تقریبا تقسیم دي سره پیو ساکنه دي.
آیا ځینې ولایتونه مشته چې هیڅ پکې امنیتي ستونزه د ټول تاکنو لپاره نشته؟
بالکل، الحمدلله موږ زیاتره ولایتونه لرو چې په غوږ کې خاص ستونزه وجود نه لري او په غوږ کې ټول مرکزونه مطابق د پلان فعال دي، چې دغه جمله کابل ولایت ده، همچنان ولایت پنجشیر ده، بامیان ده، دایکنډي ده، نیمروز ده، بلخ ده، جوزجان ده، باز نور ولایتونه زموږ دی، په مثال پکتیکا ده، نور دغه ولایتونه مهمه ګلرو په مجموع کې چې په غوږ کې خاص څه نشته او البته ټول مرکزونه فعال دي. او په باز ولایتو کې البته د تنا یو عامل دی امنیتي نه ده، چې باز عوامل نور هم ده. مثلا په ولایت غور کې متاسفانه چې موږ البته دومره دی دښمن یا طالب لخوا مشکل نه لرو، بلکې مسلح افراد غیر مسؤول هم یو څه ده.
تاسو د وسلوالو غیر مسؤول وسلوالو ډلو یاد کړ، آیا په ټول تاکنو کې هغه تهدید د امنیتي لحاظه په کوم کچه دی؟
ان شاء الله رحمان چې د الله پاک په لطف باندې او د خلکو په کومک همکاري باندې او د خپلو امنیتي قواوو په توانمندي باندې ان شاء الله مطمئن یم او موږ به هیڅ چاته د حق او د اجازه ورنه کړو.
ځینې کاندیدان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو کاندیدان اندېښنه لري چې د دې مرحله چې کمپاین روان دی ځینې رقابتونه چې ناسالمه شي، ځینې رقابتونه چې په خشونت اخته شي، بیا ستاسو تدابیر سره کم دي؟ دا اندېښنه موجوده دي، تاسو تایید ویده؟
شش کال وزارت داخله او ډیر عالی ابتکار کړی ده چې د ټولو کاندیدان د ریاست جمهوري لپاره مشخص محافظین چې پولیس رجال برجسته دي د غول لپاره معرفي کړی دي او کوم امکانات چې زموږ په اختیار کې وو هغه مو دوی ته ورکړی دي او هم چرته په جریان د کمپاینو کې به موږ مکمل د دوی طلبې نشو، د دوی امنیت بنشو او هم چرته د شورای ولایتي لپاره عین برنامه او پلانونه زموږ په مخکې سره چې زه ان شاء الله د خپل امنیتي قواوو په قربانیانو باندې او هم چرته د خپل امنیتي قواوو په توانمندانو باندې افتخار کوم او ان شاء الله رحمان چې د خلکو کومک او همکاري وجود لري او موږ به ټول امکانات خپل په کار باندې واچو چې د دې لپاره ښه زمینه هم د کمپاین په وخت کې او هم په ورځ د انتخاباتو کې خپل رایه هر څوک خپل حق استعمالي د دې لپاره خپل ټینګ تدابیر ونیسو او د خپل خلکو په خدمت کې اوسو.
د افغانستان د انتخاباتو د امنیت د کمیسیون مشر جنرال سالم احساس.
ګام په ګام د حمل د شپږسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12.9 اف ام 3.5.
دا ساجی رادیو د دې خبري مجلې په پیل کې مو دا خبر درلو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د اوکرين ولسمشر ویکتور یانوکویچ لکیف څخه د اوکرين په ختیځ کې د خارکیف شارته د وی غونډه لپاره تللی دی. خارکیف هغه سیمه ده چې هلته پکې یانوکویچ ډیر نفوس لري. بلورته دا شکاري چې د اوکرين د واکمن ګوند یو شمیر مشان لخپل هواده ووسی. په دې اړه د ساجی رادیو د خبر څنګه راپور لري چې رضوان مرادی اوروي.
د اوکرين د پارلمان غړي هغه محل حیران شول کله چې د پارلمان رئیس د جمعې د ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره تالار ته ننوت. له دې وړاندې ریپورټونو کې ویل شوی ول چې ولادیمیر ریباک ترکیه ته پتلون کې الوتکه کې د سپریدو لپاره په قطار کې ولاړ لیدل شوی دی. د اوکرين د پارلمان مشر له هیواد څخه د ده د وتلو خبره رد کړه او ویل چې نوموړی د پنځشنبه په ورځ د تبې په حال کې په بستر کې و. خو اوکرانی رسنیو ویلي داسې ښکاري چې د ولسمشر یانوکویچ ګڼ شمېر ملاتړي یا له هېواد څخه وتلي او یا د وتلو هڅه کوي. د اوکران په روسي خونړي تاوتریخوالي کې شاوخوا اتیا کسان وشل شوي دي، خو ولسمشر ویکتور یانوکویچ اعلان کړی چې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره چمتو دی چې له وخت نه مخکې انتخابات وکړي، د ملي یووالي حکومت جوړ کړي او د جمهوري ریاست واک محدود کړي. د ځینو ریپورټونو له مخې د الوتکو یو شمېر ټکټونه داسې کسانو اخیستي چې نمونه د اوکرين له لوړ رتبه سیاسي شخصیتونو او د پولیسو د افسرانو له نمونه سره ورته والی لري. د ولسمشر یانوکویچ د ملاتړو په ډله کې چې خای له اوکرين څخه وتلي وي، د پارلمان مرستیال ایهور کلیتنیک او د واکمن ګوند یو شمېر سیمه ییز مشران شامل دي. د اوکرين خبري رسنیو دا هم ویلي چې که څه هم د دې هیواد لوی څارنوال ویکتور پشونکا او د کورنیو چارو وزیر ویتالی زخارچینکو لا په پایتخت کیف کې دي، خو له هیواد څخه د احتمالي وتلو لپاره الوتکې چارتر یا دربست کړي دي. په اوکرين کې وروسته له هغې سیاسي بحران پراخ شو چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې ولسمشر یانوکویچ له اروپایي ټولنې سره د مهم سیاسي او اقتصادي تړون له لاسلیک کولو انکار وکړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې نورګل شفق د لرګیو له یو سوداګر سره شاخېدل.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو ټال ته راغلی مې لرګی او ټال ته یو ځوان دا د لرګي ماتوي، نو دغه د لرګیو ماتول به بس کې ما سره به خبرې وکړي. نوم څه شی دی؟
نوم رسول ګل.
ښا رسول ګل، د کوم ځای؟
د پختیا.
په دې ټنډه دی او شین خال دی، دا څنګه؟
دا خو مونږ مسافر وو ینان کې، بیا کله چې بندیان شو هلته نو بس مونږ انډیوالانو سات نه تېرېدو، چا خالونه ویل، چا څه شی کړ، چا څه شی کړ. بس
نو تا ته انډیوالانو وهلې؟
انډیوالانو
کما ډیر کسان لیدلی، چا ته مور وهلې وي، چا ته نور خپلوان، او تا ته دا انډیوالانو وهلې. ښا نو یونان ته څنګه تللی وي؟
یونان ته هو بس مزدوري پسې تللی وو.
نو بیا دې پیدا کړه مزدوري؟
بس هلته چې لوړو بیا ګیر شو واپس خپل وطن ته راغ.
او تللی به هم په ډېره سختۍ وي؟
ډېره سختۍ، لاس لکه کلدار مصرف.
ښه سمې دی، اول ور روپۍ وي دې ښځې. نو څنګه واده دې کړی کنه؟
او واده مو کړی.
ښه ځکه دې ولور نه خلاص یې. نو ښه دغه لرګیو پړ راته وایه، کوم ځای نه راوړی؟
دا د پختیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ نه.
ښه دا څو ډوله لرګي لري؟
دا کې خو پنځه شپږ رقمه لرګي دي. یو ارچا ده، یو سرخر چا ده، یو بلوتي بې پوست دی، یو بلوتی پزدار دی، یو بلوتی خربلوت دی.
ښا دغه کلو کې وای چېړې د المنځه ده؟
دا چې د کلو کې وای د چېړې د المنځه ده، هغه کې دا جامه نشته چې د خربلوت دی او د سپیرکې ده. امغه ټول په دیوستر کې ګوري، مطلب خربلوت ته چېړې نه وای، دې ته چېړې نه وای.
ښا په دې کې بیا قیمته کوم دی؟
قیمته به پوسته چېړې. چې هغه په 4000 کلدار دی، مونږ دلته په 2200 روپے خرڅو، مونږ خو مصارف لرو کنه.
او د لرګي دی ماتولم په خپل ماتوي، کله کله خو ځینی نور کسان راغواړي چې
ماتي، کله کله بس نور کسان انډیوالان یا مزدوران ورته پیدا کو بس غونی ماتو.
د ځینی خلک چل کوي کنه د لرګي لامد کی یا پری دی چې صبر باران دی وری چې لګ درانه شي، کله داس چل کوي کنه.
نه اخو بس آرام پیسې غواړي کنه، مونږ د خدای نه حلال غواړو.
د غټال دي څنګه خپل دی؟
کرایه
ورکو
نو 4000 کرا
نو څنګه دغه کاروبار سره څنګه ژمی کې خو باسم ډیر وی کنه؟
بالکل ډیر ده.
ښه څنګه ژوند سره دی؟ خوشاله یې؟
بس خوشاله یو.
بس خدای دې همداسې خوشاله لره. ډیره مننه
تاسو سره.
د ازادي راډیو د نن ورځې لومړۍ سهارنۍ خبري مجله مو هم دومره وه. بل سهارنۍ خبري مجله هم ستاسو لپاره لرو. احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
تشکر از شما آقای شبر. شنوندگان عزیز سلام.